سلام شه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا بلوچستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو او زنو نړیوالو مطبوعاتو نړیوالو موضوعاتو باندې مهم تاسو د پاره راپورونه راوړي دي خړومبې د دې وخت خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی او د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تېرې شپې راغلې زلزله کې د وژل شوو شمېره 860 ته پورته شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. دا لاغي ورستو ده چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت وتړل شو. ځینو خلکو مشال لیډو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو له وجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې ایسار پاتې دي چې پکې ځینې یې ناروغان هم دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پر تورخم دروازه وروستیو حالاتو اندېښمنه کړې ده او پر دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په رابطه کې دي. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې په هغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادی سهولتونو د نشتوالي له امله د لس لکه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړی دا خبره پرون په کویټه کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. نگران وزیر په خبره د صوبې زیاتره سکولونه له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي چې له امله یې د پرایمري سکولونو د ماشومانو د تعلیم څخه لرې کېدل یوه عادي خبره ده.
5716 سکولونه ایسے ہیں جن میں بچوں 5016 داسې دي چې د تشناب اسانی نسته، کوم چې ډیره د افسوس خبره ده، ځکه چې بیا د ویر خبره ده چې هم په دې کې د 1100 څخه داسې بے تشناب سکولونه دي چیرې چې انجونی زده کړې کوي.
قدر بخش بلوچ زیاته کړه چې په صوبه کې 81% پرایمری سکولونه دي، خو د میډل سکولونو شمیره بیا صرف 12% ده چې له امله زیاتره ماشومان د پرایمری وروستو تعلیم جاری نشي ساتلی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بلین روپو ته پورته شوي دي او د ژمي د مخه د ګازو په بیه کې د زیاتوالي نه بغیر بله لار نه لري. د نوموړي سره په دې خبری کانفرنس کې د نگران کابینې نور مهم وزیران مرتضی سولنګي، گوهر اعجاز او محمد علي هم ملګری وو. وزیرانو زیاته کړه چې د ملي ګټو پر وړاندې د ناوړه استفادې د مخنیوي په ترڅ کې به د ټولو نړیوالو تړونونو پوره کولو ته ژمن پاتې شي. د خزانې وزیر د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نړیوال بینک، آسیایي پرمختیایي بینک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات پیل کړي او تمه ده چې روان کال 6 بلیون ډالر ترلاسه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تیر شپې راغلې زلزله کې د وژل شوو شمېره 860 ته رسېدلې ده. دغه زورور زلزلې د اطلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانۍ نړولې دي. زلزله کې لږ تر لږه 622 کسان جوبل شوي دی چې په روغتونونو کې درمل نه روانه ده. وزارت لیکلی دی چې ډیر زیان له خارونو او خارګوټو بهر په کلیوالو سیمو کې شوی دی. د مراکش ټلویزیون د پیښې سیمې خو وښودلې چې ډیر خلک د زلزلې نه پس د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر ناست دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسه 11 بجې د راغلې زلزلې ابتدایي شدت 6.8 درجې وو، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یوه بله زلزله هم راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوترس ویلي دي چې د G20 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په بحران د قابو موندلو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال ماحولیتي بدلون له کنټرول څخه وتلی او باید دا هیوادونه په دې اړه نړیوال مالی مقررات له سره منظم کړي. ګوتریس په نوې ډیلی کې وویل چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. او نن د آسیا کرکټ کپ سیالیو په لړ کې دا مهال د سریلنکا او بنگلادیش لوبه روانه ده. دا مهال سریلنکا بیټنګ کوي او په اته سلویښتم اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې جوړې کړې دي. تر دې یوې ورځ وروسته به د پاکستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې هم په کولمبو کې سیالي ولري. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شي، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د انخطی ورستو د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده.
دوه خو ته مریضان دي، شوکت خانم مریضان دي، هغه سی ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لاس ورځ نوبت نه ورته رسیدي.
د تعلیم نگران وزیر وایي چې په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي.
یو اگاهی د پاره د یو خلکو کې شعور د پیدا کولو د پاره موږ دا یو پروګرام ارګنایز کړی دی.
او په خیبر پختونخوا کې ولس د صحت کارت په سہولتونو کې د بدلون غندنه کړې ده.
د صحت کارت چې کم زور حیثیت وو، نو فکر دی چې هغه بحال په بحال پاتې شي.
سیمه ورنۍ نه هم په مهم موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډم به موضوع ته نن په سلورم ورځ هم د تورخم دروازه د هر رقم تګ را تګ د پاره تړلې پرته ده. د خیبر ضلع انتظامی مشران وایي چې لنډی کوتل میچنه چک پوسټ نه تر تورخم سفری نقطې پورې ټول کنټرول د پاکستان پوز په خپل لاس کې خسته او هلتا سوک نه ورپریږدي. په لنډی کوتل کې سر شوي زیاتره افغان وګړي بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. د ستمبر په 9 نیټه هم تورخم کې سرکاري او کاروباري دفترونه بند دي او دوا اړخیزه تجارت په ځای ولاړ دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د سپتمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د تورخم دروازې خلاصېدو په اړه ورته څه نه دی ویل شوي. تورخم دروازه په اوس په خپل کنټرول کې اخیستې او د لنډی کوتل میچنه چک پوسټ نه لاندې تر صفري نقطې پورې چا ته اجازه نه ورکوي چې تورخم په طرف لاړ شي. تورخم باندې تجارتي هلې ځلې ودرېدلې او زیاتره ناروغان او مسافر چې غوښتل افغانستان ته واوړي د لنډی کوتل نه بیرته پېښور ته ستانه شوي. یو افغان وګړي نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د کینسر یو مریض علاج لپاره پېښور ته راوړی وو او اوس غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو تورخم دروازه ورته تړل شوی.
موږ دلته مریض لرو، د شوکت خانم تقریبا دوه میاشتې کېږي ځو راځو، نو اوس په پلان ګټ بند موږ راغلي وو د موږ واکسین کیمو خلاص اسوله، نن وخت چې بیرته افغانستان ته لاړ شو خو ونه توانېدلو دي په خاطر باندې چې لار بنده ده. موږ دلته پات شو په مشکل خو نه ډېر وي، ته حد وتلی وي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې اڅلور شپې پات کېږو، هغه د درې اڅلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړو. دلته همدا اوس هم موږ بې خرڅه یو او هلته مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دوه خواته مریضان دي، شوکت خانم مریضان دي، هغه سی ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسیږي. موږ د دواړو هېوادو د مشرو نه دا غواړو چې لار خوش کړو، وروسته د خپل مشکلاتو خبرې د لارې حل کړو.
یو بل افغان وګړي دلاغا هم را سره خپل حال شریک کړ.
زما مور مریضه زړه تکلیف اپریشن ته مې راوستو، اوس تکلیف خو ډېر جوړ شوی دی تک را تک کې، او مخکې خو بیا هم تکلیف وو په ټوکنو باندې، اوس خو بیخي تکلیف زیات دی. ویزا او پاسپورټ خو بیخي شته جاناړو، او چې میلاوي شي دی یو کال میلاویږي او په ډېر پیسو سره. نو دلته خو چې چا سره څه وي ختمې شولې، ځکه د هسپتالونو کې لاړلې ختمې شولې، یو کارډ یو شی یو چې لاړ شي ورش چې باید د سره کینی او ښه په خوشحالۍ دا لاره کولاو شي چې دا خلکو ته هم اسانۍ چې ځي او هغې خلکو ته مې ټول په خپ خوشاله سرلاړ شي او راش.
د سپتمبر په شپږمه نیټه په تورخم کې طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله چې پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل، نو دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته او د هغې ورځې نه تر ننه پورې د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت او په کابل کې واکمنو طالبانو له یو بل سره د اړیکو نیوو تصدیق کړی، خو تر اوسه د تورخم دروازې د کشالې د هواري لپاره د باقاعده مذاکراتو د پیل څه معلومات نه دي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
په بلوچستان کې د تعلیم نگران وزیر ویلي دي چې د صوبې په 15,000 څخه زیات سکولونو کې د زده کوونکو لپاره تشناب نشته، پکې 1,100 سکولونه د جینکو دي. د نوموړي په خبره چې 6,000 سکولونو کې استادان نشته چې له امله ډېر سکولونه تړلې پراته دي. بلخوا په یو دستور کې ویل شوي دي چې د صوبې د تعلیم د ودې لپاره حکومت او لستا پګړه سره د کار کولو اړتیا ده. نور حال ایوب ترین راکی.
د بلوچستان د تعلیم نگران صوبای وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې په صوبه کې د تعلیم وضع ډیره ترنګلې ده، چې لامل د لس لک څخه زیات ماشومان د سکول څخه وسنبار دي. نو مړي د خبره په کوټه کې به خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د صوبې زیاتره سکولونه د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي، چې لامل د پرایمري سکول وروسته ډیری ماشومان د تعلیم څخه لری کېدل یو عادي خبره ده. 15,000 سکولونه داسې دي چیرې چې د تشناب اسانی نسته، کوم چې ډیره د افسوس خبره ده، ځکه چې بیا د ویر خبره ده چې هم په دې کې د 1,100 څخه داسې بې تشناب سکولونه دي چیرې چې انجونې زده کړې کوي.
اور ان میں جو ارنی ہے وہ یہ ہے کہ 1783 سکول گرل سکول ہے یہ ملیں گے.
د لند مهاله وخت لپاره د تعلیم صوبای وزیر زیاته کړه چې په صوبه کې د پرایمري سکولو کچه یو 80% ده، او داغه په مقابل کې د میډل سکولونو کچه یوازې 10% ده، او په نتیجه کې زیاتره ماشومان د پرایمري وروسته د تعلیم ته شاور وګرځوي. د بلوچستان د تعلیم وزیر د خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هم په هغه ورځ په کوټه کې د تعلیم په اړه یو دستور جوړ شوی و، په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر جان محمد جمالی هم ګډون وکړي. په دې دستور کې زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو په هیواد کې د تعلیم کچه بیا په خاصه توګه د نجونو و تعلیم ته په سمه توګه پاملرنه نه وي سوې، تر هغه وخت پورې هیواد د ترقی په لور تګ نشي کولی. په دې ترڅ کې د یادې دستورې یوې برخوالی او د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون کوټي یوې زده کوونکي مازیب و مشال ریډو ته وویل په کار دی چې د تعلیم یافته ځوانانو د صلاحیتو څخه حکومت ګټه پورته کړي.
موږ چې دی خپل کوچنیانو خپل ملګرو راغلو او هغه چې دی واین پسې راځي او سبق وایي، بیکاز دا ټایم دی چې بغیر د قلم یو شی نسی کېدای. خبره داسې ده چې مسائل ډیر دي زموږ اور مش اور باندې خبر یو چې دا د زموږ مسائل دي، پر سولوشنز باندې مش نه یو خبر کړي. یو هم نو ویل چې د دې سولوشن دا دی راځي چې دا راځي د یوت سره خبر یو کې مش چې دی پوتنشل لرو، مش چې دی هغه انټلیکچوال لرو، مش ور سره ایز انټرن کار کو. ما دلته یو ایجنډا وو هغه چې سکولان بند دي، ټیچرز نه لري، د یو بیسټر سټوډنټس یو میډل ته ایجوکیشن خو ورکول.
په دې اړه د تعلیم د ادارې مرستيال مشر عبدالظاهر زیاته کړه
لټریسی مطلب دا دی چې هغه کسان چې اوټ اف سکول چلډرن دي یا سکول نه دي تللي یا نسی تللي هغه موږ برته په فارمل سیټ اپ کې راولو د دې دوپاره د خو یو ورځ زما په خیال سره کافي نه ده لیکن د یو اگاهي دوپاره د یو خلکو کې شعور د پیدا کولو دوپاره موږ دا یو پروګرام ارګنایز کړی دی چې په خلکو کې د شعور راسي چې څنګه موږ د تعلیم خو ته د لټریسی خو ته خلک راوګولو او د دې شرکت د دې مرګرتیا د دې تعاون په ذریعہ سره موږ هغه کښنیان چې کوم د سکول سبار دي یا ډراپ اوټ شوی دي یا د سکول کې نه دي هغه د لپاره موږ یو لارې او طریقه کار موږ جوړ کړو دا زموږ مقصد
بل بل ته ډېرې وینا کوم کو دا هم ول په کار دي چې حکومت داسې پالیسی یا تګلارې ترتیب کړي چې یو ماشوم هم د تعلیم څخه به برخه پاته نشي په دې اړه بغوش سو په صبح کې د تعلیم د لپاره کار کوونکي یو خیریه موسسه و مرستيال مشر کلیم اڅکزی ته
مین ډپارټمنټ ساده هیلث او ساده ایجوکیشن دی سرکار د پکار د چداسي پلانینګ وکي داسې ستراتیجی وکي چې زما او ستاسو ماشومان د ایجوکیشن سره د هیلث سره دی ټچ سي د خو په معنا زه د نور نان ګورنمنت ارګنایزیشن ته زه اپریشیټ کوم چې دوی خپل مدد اپ کوي ته یب بل معنا کوته وګوره د کوم خلګو چې کوم ډونر دی بار مملک دی او فندینګ ورکي د کوم پرپز لپاره د کښنانو د 57 لپاره کښنان دا انرول کوي
په بلوچستان کې د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې په صوبه کې د تعلیم کچا شپږ څلوېشت فیصد ده او په دې کې د انجونو د تعلیم کچا د شپږ ویشت فیصد څخه هم لاندې ده دلته د مکمه تعلیم د یو رپورت له مخې چې په صوبه کې شاوخوا لس لکه ماشومان په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کړې کوي لکن په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې شاوخوا دولس لکه ماشومان اوس هم داسې دي چې هغه د سکول څخه بهر او د تعلیم څخه بې برخې دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د 1300 میاشتو رئیس ترهګر او وسلوال بریدونه ډیر شوي دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا نه په لوی شمیر کې پاتې شوي وسله د ترهګر وړلو لاسونو ته لوېدلې ده او د پاکستان لپاره خطر جوړ کړی دی بلخوا د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو دپاره هیڅ وسله نه ده پرېښې په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک راکړي
د پاکستان د خارجه وزارت ویاند ممتاز بلوچ زهرا ویلې دي چې په افغانستان کې په لوش مرکه د امریکای نه پاتې شوی وسله د ترهګرو لاس ته لوېدلې ده چې د پاکستان لپاره خطر دی په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د اونیس بریفینګ په مهال خغي اول چې د خارجه چارو وزارت په چا تور نه لګوي خدا صورتحال نړیواله پاملرنه غواړي تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم ویلو چې په افغانستان کې د امریکای پریخې وسله د پاکستان خلاف استعمالېږي خو د امریکای د قومي سلامتي کونسل ویاند جان کربی دغه تور نه رد کړی وو د په نیویارک یو خبری کانفرنس ته ویلو چې امریکای په افغانستان کې ترګر وړلو لپاره هیڅ وسله نه ده پریښې بلکې ټول جنگي سامان د افغانستان امنیتي ادارو ته سپارلی وو او دغه د دوی مشن وو ځکه دوی غوښتل چې افغان پوځ پیاوړی کړي چې د خپل ملک حفاظت په خپله وکړي تر ځینګران وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په حملو کې زیاتی یوازې د امریکې د پاتې شوو وسلو نتیجه نه ده په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
په افغانستان کې یقینا اصله د امریکې پرتا ده اصلي مسله نه ده دا مسله د نیتونو ده دا مسله دا پالیسیانو دا دا مسله په لویه کچه دا دا په دوره وړې کچه نه دا نو زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې د طالبانو په لاس کې اصله راغلی دا او هغه بنیاد باندې هغه پاکستان کې هلې ځلې زیاتې کړې دي دا هلې ځلې زړې وي او دا د پاکستان د پالیسیانو وسه دا سور پرې زه د پالیسیان نه بدلې دا هلې ځلې به نور هم کیږي دلته کې بودا ترخګری خوره ور کیږي
په خیبر پختونخوا کې د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ نه ترګرای زد ادارې ډی جی سو احمد وینا چې په افغانستان کې د طالبانو واک اخیستلو نه پس تحریک طالبان پاکستان ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. دی وایي چې د اشرف غنی په جمهوری حکومت کې د تحریک پاکستان طالبان غړي په ازادانه توګه نشو ګرځېدای. اوس په دوی هیڅ ټول بندیز نشته ځکه په پاکستان کې د ترګرای پیښې هم زیاتې شوې دي. د په پېښور کې د یوې خبري ویبپاڼې نیا دور سره د مرکې په مهال وویل چې په دې حملو کې حقانی نیټورک ککړ دی. ده وویل چې په پاکستان کې د حملو دپاره 2500 وسلوال چمتو شوي دي چې د پاکستانیانو سره افغانان هم پکې شامل دي. د وسلوالو په حملو کې د زیاتی پاړه په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز ته زینګار مبارک علي د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
امریکا په خپل هم لکه په تیخته تللی ده، لکه هغوی هغه معامله ریزالف کړی نه ده، نو په تیخته باندې اوتی دي او د هغې چې کومه دی نو افغان طالبانو ته ډېر غټ یو مورل بوسټ میلاو شوی دی او هغه چې کومه دی نو داسې ګڼي چې ګیرې د درستې نړۍ د ائتلافي ځواکونو د امریکې او د ناټو چې څومره ځواکونه او دې ته مونږ شکست ورکړی نه، دغه چې کومه دی نو پاکستان خلاف هم لکه چې کومه طالبان دي هغوی ته دغه وسه سپورټ ترلاسه دی.
د پاکستان حکومت او د تحریک پاکستان طالبان ترمنځ تیر کال په نومبر کې د ډزبندۍ ختمېدونه پس په ملک کې ترګرۍ او په امنیتي ادارو د وسلوالو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د یو رپورټ تر مخه د روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې ترګرۍ په پیښو کې 309 کسان وژل شوي دي. پاکستان تور لګوي چې حمله کوونکي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دا تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
عوامی نشتلګون د پوز د مشر جنرال عاصم منیر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکی کړی دی او د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې اقتصاد رغول د فوز کار نه دی، بلخوا صنعتکاران او سوداګر د اقتصاد رغولو لپاره د فوز په کردار د خپل اطمینان څرګندونه کوي. وایي چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرنیو پانګوالو لپاره امنیت یقیني کړي. دا دغې وروستو دا چې د فوز بشر په دې وروستیو کې د هیواد د اقتصاد رغولو په هدف په کراچۍ او لاهور کې د صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي دي او د سرمایه کاری د راکش کولو لپاره د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر په نامه اداره هم جوړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پوز د مشر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکی کړی دي او هغه ویلی دي چې د اقتصاد رغول د پوز کار نه دی. ایمل ولی خان دا خبره د ملکن په درګۍ کې د سپتمبر په 8 نیټه د خپل ګوند کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړی ده. هغه وویل چې د پوز مشر په دې وروستیو کې د اقتصاد رغولو لپاره هلې ځلې توندې کړي دي او د صنعتکارانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو ایمل ولی خان وویل چې پوز دی د امنیت ټینګ ساتلو خپل کار ته زیاته توجه وکړي.
چیف صاحب لگے ہوئے اکانومی کو سنبھال رہے ہیں،
د پوز مشر لگیا دے اقتصاد سنبھالوی، ل بہرا د پاکستان لپارا قرضے راوڑی، دا ہم خ خبر ادا خود پوز خپل اصل کار دفاع کول دی.
اپنا کام ہے ڈیفنس.
ایمل ولی خان دا خبر ادا غیر رستو کڑی دا چې د پوز مشر جنرال عاصم منیر په دې رستیو کې د هیواد د اقتصاد درغولو په ادب په کراچۍ او لاهور کې د صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي وو او پاکستان ته د سرمایه‌کاری راکش کولو لپاره د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر په نوم یو نوی مرکزی اداره هم جوړه شوې ده چې پکې د نگرانی کابینې د غړو په شمول د پوز مشر ته هم غړیتوب ورکړې شوې ده، خو صنعتکارانو او سوداګرو د اقتصاد رغولو لپاره د پوز په کردار لوبولو د اطمینان څرګندونه کړې ده. په پېښور کې صنعتکار او د چیمبر اپ کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی زکه د اقتصاد خکولو لپاره د پوز په کردار لوبولو اطمینان لري چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرنی پانګوالو ته امنیت یقیني کړي.
مون اکانومی ډیره زیاته خراب شوې ده او اکانومی په واپس په ټریک باندې راوستلو لپاره ټول وسایل استعمالول پکار دي او په دې کې خاص کر د آرمی انټرونشن چې دی یا کردار چې دی هغه په دې وجه ضروری دی چې زموږ مسله چې ده لاین اډر ډیره لویه مسله ده، زموږ سیکورټی ډیره لویه مسله ده. بغیر د سیکورټی نه او امن او امان د حالات بهتر کولو نه زموږ اکانومي بهتر کېدای نه شي. نو په دې وجه باندې زه وایم چې دغه اکټیو کردار چې دی دا پکې پکار دی. باقي چې دی کار خو د سویلین حکومت دی. پولیټیکل سټیبلټی چې ده ډیره زیاته ضروری ده چې و سلیکشن وشي او خیر سره نوې حکومت راشي.
یاد دی چې د سپتمبر په ومه نیټه د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په غونډه کې هم د هیواد د اقتصاد رغولو په اړه خبري شوې وې او په دغه ورځ د کور کمانډرانو د غونډې په باره کې د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوې وو چې د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې پوز به د هیواد اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوس ورځو پیښور ته چرته چې پولیسو په تعلیمي ادارو او هاسټلونو کې د نشئی موادو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی دی. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د منشیات استعمال په زده کوونکو کې ډیر شوی دی او کم کسان چې په دې کاروبار کې ملوث دي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی نه کیږي. تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د پیښور پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب د زیارت په ورځ په پولیس لاین کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د کمپین په پیل کې د 1400 نشئی موادو پلورونکو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ډیری نشئی پلورونکو یې گرفتار کړي هم دي. ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب په خبری غونډه کې وویل
بلکې خصوصي طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کی
ایک خصوصی طور زمونږ تعلیمی ادارو ماشومان په نشو اخته شوې دي او نشئی حلقان او جنکه دواړه یو شان متاثر کوي. دا خیبر پختونخوا پولیس یو کمپین شروع کړی دی او تعلیمی ادارو کې دننه او د ادارو پاوشا داسې کسان په ګوته کړی دي چې زمونږ راتلونکی نسل په نشو باندې اخته کوي. مونږ یو لیست جوړ کړی دی او تقریبا دې کې 200 نمونه مراجمه کړي دي چې زده کوونکو ته نشه ورکوي. د دې نه علاوه مونږ په مختلف خرونو کې هم د نشې خلاف کمپین شروع کړی دی.
اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ پورے شہر کے اندر اس کمپین کا آغاز ہو چکا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیه وار په وار د پوهنتون په ساحه کې د نشې موادو پلورونکو او په زده کوونکو کې استعمال پر ضد احتجاجونه هم کړي دي او د انتظامی نه غوښتنه کړي ده چې په یاد مسله کې ککړ تنانو خلاف دی کاروایی وکړل شي. د پیښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیه ویان جنید خان مشال ریډیو ته وویل
مونږه تیر کال په 2022 کې یو کمپین لانچ کړو چې د انټی هراسمنت او انټی نارکوټکس په نوم باندې مونږه کمپین لانچ کړو. پای کې مونږ بیا احتجاج هم وکړو، پای کې مونږ بیا ملاقاتونه هم وکړل، خو د هغې باوجود چې کوم دینو اوس په دې 2023 کې د منشیاتو استعمال چې کوم دینو په هاسټلو کې او په یونیورسټۍ کې ډېر زیات سیوا دی. مونږ وایو چې دا سټوډنټان دلته سبق لراځي، نو چې سبق لراځي نو د دوی پرایمري د غدارې چې دوی سبق زده کړي، نو دلته په تعلیمي اداره کې دا منشیات او دا نور سیزون چې کمی اداره کمزې نه راځي دې مخنیوی دی وشي.
ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب په یاد خبري غونډه کې وویل چې د کمپین د پیلول وروسته په پیښور کې د نشئی موادو جوړونکو کارخانې تړلو نه علاوه 2.5 کیلو آیس، 15 کیلو هیروئن، 110 کیلو چرس او 1.8 لیټر شراب نیولی او د 1480 ملزمانو گرفتاری هم کړی دا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري.
زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو غږ اوریدونکو او تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. د لاغې وروسته دا چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلي دي چې په دغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له امله د لسو لکو څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړي دا خبره پرون په کویټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگرانی وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بیلین روپو ته پورته شوي دي. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تیر شپې راغلي زلزله کې د وجل شو شمیرا 1,000 ته رسیدلې ده. دغه زورورې زلزلې د اطلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسې 11 بجې د راغلې زلزلې ابتدایي شدت 6.8 و، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یوه بله زلزله راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوتریس ویلي دي چې د G20 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په بحران د قابو موندنو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. ګوتریس په نوې ډیلي کې ویلي دي چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریده. اوس ورځو مراکش ته، چرته چې زورور زلزلې په سلګونو خلکو ته مرګ جوبلا اړولې ده. د ستمبر په 8 ناوخته د شپې راغلي په دغه زلزله کې د اطلس له غریزې سیمې نه نیولې تر تاریخي ښار مراکش پورې په یو شمېر کلیو کې ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د مراکش د کورونو چارو وزارت سحر ویلي وو چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 2.2 کسان وجل شوي دي، خو تازه معلومات وایي چې دغه شمیره 300 اوړېدلې ده. په دغه اړه باندې د اسرار العالم مومن راپور ورو چې د زلزلې ځپلې سیمې د خلکو په غږ پیلېږي.
د سپتمبر په 8 یوې زورورې زلزلې د مراکش مرکزی برخې لړزولې او د دې هیواد چارواکو په وینا له همدې کبله سلګونه کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. د ریکټر په کچه د دې زلزلې شدت 6.3 درجې یاد شوی دی. ویل کېږي د زلزلې مرکز له مراکش نږدې 1.5 کیلومتره لرې په 13 غرونو کې وو او د امریکا جیولوجیکل سروې د معلوماتو له مخې زلزله 13.5 کیلومتره په ځمکه کې دننه پیل شوه. د راپورونو له مخې د دې زلزلې ټکانونه له 13 غرونو نږدې 350 کیلومتره لرې په سرخار رباط او دغه راز کاسابلانکا ښارونو کې هم محسوس شوي دي. لومړي ځل دا زلزله له ځایي وخت سره سم د سپتمبر په 8 ماسخوتن څه باندې 11 بجې وشوه او دویم ځل یې 4.9 درجو ټکانونه 19 منټه وروسته بیا محسوس شول. د دې هیواد کورونو چارو وزارت وایي ډیری کسان په مراکش او سویلي سیمو کې مړه شوي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې لسګونه جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. یو شمېر ودانۍ ورانې شوي او د ښارونو لارې کوڅې له خاورو خځلو ډکې شوي دي. د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې د ښار ډېری اوسیدونکي له کورونو بهر پاتې شوي دي.
مشالې دغه اوریدونکو په سیمه ییزو نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. هند نن او سبا د G20 یا د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریز کوربه دی. په هغه بلن لیک کې چې د هند ولسمشری لوري د دې سرمشریز میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بھارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د سپتمبر 9 د تعلیم له وسلوالو حملو څخه د خوندي ساتلو نړیواله ورځ وه. د خیبر پختونخوا په سوات او قبایلي زلو کې په خاص توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سوونو سکولونه ړنګ شوي او ویجاړ شوي دي. په دغه کې زیاتره د جینکو سکولونه دي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد موږ لا ځانګړی راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع د جینکو د یو سرکاري سکول استاده ګلی خاندانه وایي کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپله مخه ونیوله.
چې 20 جون 2008 کې د سکول ما به شکل او کله چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم. مې چې د سکول مسې دی ما اوسې دی خو هغه سکول چې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی، اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
ګل خاندانه وایي د سوات په مټه تحصیل کې د جینکو یو سرکاري پرایمري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلی وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
زه یو کوم سکول کې یم نه هغه پنیم لکه دا ماټر ګولې لګیدل و نو شیلټر چې دی نو هغه دومره سوري شوی دی کنه کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 170 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو ړنګل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیمي ادارې د وسلوالو په نخوي.
زه ټیچر دا وایم چې ډېر زیات سخت وخت وو د ماشومانو لپاره او خاص کر بیا د نو ماشومانو لپاره. په دغه حالاتو کې دا یو طرف ته د تر هزارې سره او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړی شوې وې او بل عام حالات هم داسې سازګار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت وو. په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغوی سکول پرېښودې چې هغه دوباره سکول ته راستون.
په تیرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمن مشال ریډیو ته د خپل سرکاري سکول په اړه وایي.
تقریبا ما 3-4 سال په سکول کې خپل سبق ویلی دی. بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی. کنه داسې نور ما ډېر ځای نه قتلې چې په یوه سکول ول بورډ لګیدل ولې دا غته ولګراتي بشوي وا پږي کې به ډیمیج وو په دغه اپریشن کې په دغه ایمرجنسي په ټول سیستم سره ګارډ ورډ وو. مطلب بالکل دا سه ما ډیر دینه کتلې چې پږي کې سکول سره ډیسټرب شوی، تعلیمي ادارې سره ډیسټرب دي.
د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه فوزي عملیات پیل کړی وو چې لوجې د سیمې ډیر خلک بې کور او کډوال شوی وو او د نخوتو او نامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبي وزیرستان د بشري حقوقو یو فعال رضیا مسید مشال ریډیو وای ډیر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتی مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي.
کله د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه تپوس کوي کنه چې لکه مونږ دا سکولونه د خلک ډیمانډ کوي هلته خلک وایي چې مونږ دا فنکشنل شي نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي مونږ ته ټیچران راشي چې مونږ دا کوی خو ایجوکیشن ډپارټمنټ نه چې کله تپوس کوي نو هغه دا ریزن پیس کې ارستا حالات نه دي چې سکیورټی ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده.
تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالې ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپل وب پاڼه ورکړی دي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوها زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال لړیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي خو په مجموعي توګه نامنۍ هلته تعلیمي پرمختګ ته زیان رسولې دي.
تقریبا یو دوه واقعیاګان د شوې چې هغه کې د سکول کم ماشومان چې دي هغه یې باندې اٹیک شو او دلته د هلکانو تعلیم چې ونو هغه تر وته پورې ډیر زیات کم او تقریبا د دې وو اتو کال مخکې دلته خالص د هلکانو کم شره چې هغه ډیر زیات کم وو جنګو خو د نیک برابر وو د نیک برابر وو.
د روان کال د مې په 15مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې یو احتجاجي لاریون تر هغه وروسته تر سره شو چې د مې پر 21مه شپې مهال وسلوالو د میرلي په موسیقي او هڅو خلو کې د انجونو د دوو سرکاري سکولونو ودانۍ په بارود او والو زولې. د تعلیم محکمې د چارواکو تر مخه په دغو دوو سرکاري میډل سکولونو کې تر 500 زیات انجونې زده کوونکې وي. د خیبر پختونخوا د پېښور د ماتري د یو سرکاري پرایمري سکول استاد خدیجه بیبي مشال رډیو ته وایي کله چې د یوې سیمې امنیتي حالات سم نه وي نو کورنۍ خپل لوریانې سکولونو ته نه لیږي.
تعلیم سهولت لکه زیات مور او پلار چې کنه نو دا که د جنګو د سکیورټي په وجه باندې پولیس خپل ماشومان سکولونو ته نه رالیږي دا وجه
زمنګ په غریز علاقہ کې لا قصوات سو یا نور درسې زمنګ د نوې دلی چې د مرج د ایریا دا هغه کې به په اساسي توګه قصوات بلد کومه چې زمنګ د قصوات د سیم چې کم داد ډیر خناړې شي خو انفراستراکچر د اغه سکول ماشوم بل سکول کې داخل شي یا کیچر د هم چې کم د بل سکول کرا غلی وی هغه البته یو خبر ده چې د سکول تر هر غړې کې تبا کول سکندو نه اخلي خو چې سکول جوړوي بلډینګ ته جوړوي هغه بیا قانون اخلي.
بل خو روان کال د مې په سلورما په کورمکی د سلور استادانو ته وجنې د پیخي ورسته هلته امنیتی حالات خراب شو لو سکولونه د سبخت لپاره وتړل شو چې ورسته ځای خلکو د دغه سکولونو د پرانستلو لپاره سو سواري مظاهری هم تر سره کړی.
پښتونخوا کې په سکولونو بریدونه په دغه اړه مو د فرخند اسد ځانګړي راپور اورید او په پاکستان کې د میرمنو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یو ان وومن په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړې چې میرمنې په غیر روایتي څانګو کې کار او فعالیت ته وهڅوي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د دوی هدف دا دی چې د بلوچستان میرمنې په هغه حکومتي ادارو کې فعال ونډه واخلي چې خزینه شتون پکې کم دی. په دغه اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې وو.
د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای د کوټي په ګډونیا د بلوچستان په څلور ضلعو کې داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په ځانګړې توګه انتظامیه او عدلیه کې کار کولو ته وهڅوي. د دوی په وینا په کوټه، لورلای، نصیر آباد او تربت کې دا پروژه ځکه په کار اچول شوې ده چې په بلوچستان کې میرمنې په انتظامیه او عدلیه کې د نور صوبو په څیر مناسب شتون نه لري. د یو ان وومن بلوچستان د قانوني چارو پو خلیل خان د سپتمبر پر 8 مشال رډي ته ویل چې دا دوه کلن پروژه وار لمخه پیل شوې ده. نوموړي د جرمني په مالی ملاتړ د ترسره کیدونکو د پروژې د ځانګړي هدف په اړه ویل
په پولیس کې چې د زنانو پریزنس او تابن ډیر کم لیدلې، په لیویز کې د زنانو پریزنس، تاب په جوډیشری کې ډیر کم پم پریزنس لیدلې. نو د وخت دا تقاضا ده، د وخت دا نیډ دی چې په دا فیلډز کې، دا نان ټریډیشنل فیلډز دي، خاص کر دا جسټس سیکټر انسټیټیوشنز، په دې کې د فیمیل لیبر اور دا فیمیل امپلائمنٹ شدین مج زیات کو کہ یو داسی یو لا اینڈ آرڈر سچویشن راس یا یو جرم سوی نو هغه زنانه بلارسی هغه زنانه دغه کیس ڈیل کی.
خلیل خان ویل حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د میرمنو لپاره 15% برخه بیل کړی ده، خو د د پوینا که څه هم د دوی په هڅو په پولیسو کې دا برخه 10% ده، خو بیا هم د میرمنو لخوا مناسبه لیوالتیا نه لیدل کیږي.
مشر پتانو کی یا لیویز تھانس والا یا پولیس تھانس والا پاگی کی دا زنانو دا پس انٹریکشن دا پار میل ناستی دا خپل بذات خود دیر لوی وائلیشن دی دا پرائیویسی گا دا زنانی سا خدا نخواستا که یو دا تشدد کیسا وی آیا تشدد آغا ذہنی جسمانی یو جنسی تشدد جنسا وی نو آغا زنانا بجائی دا دیغا چی یو مردانا لیویز آفیسر تورسی نو دا مجدہ فیلوی چی آغا زنانا یو فیمیل آفیسر تورسی او خپل گرد بیان ریکارڈ کی.
خلیل خان ویل چې دوی په دې اړه لز د کونکو او د ټولنې د هرې برخې له وګړو سره د ناستو ترڅنګ د وار له مخه موجودو قوانینو د عملی کېدو او لا نور اړوند قوانینو جوړېدو لپاره هلې ځلې کوي. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ترسره سوي سرشمیرنې لمخې د بلوچستان ټوله آبادی نږدې 1.5 کروڑ شودل سوي ده، چې تر نیمایي څخه کم پکې میرمنې دي. بلوچستان د رقبی له پلوه د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده، نو ځکه یې زیاتره خلک په لری پرتو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د دې له کبله په ځانګړې توګه میرمنې عصري او شاري ژوند ته لاسرسی نه لري. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره د کارکونکو غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د د په وینا د بلوچستان په څیر ټولنو کې همداسې کارونه او هڅې کولای سي چې د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. علاءالدین خلجی ویل دوی هم په دې پروژه کې له یو این وومن سره همکاري کوي او نتیجو ته یې خوشبینه دي.
د زنانو په اکربانی یا د نارینو په زنو کې په مطابق دا یو شی دی چې پولیس ته چې کوم زنانه یا پولیس سټیشن ته چې کوم زنانه ولاړه سي هغه ډیره بده زنانه ده، یا که هغه عدالت ته ولاړه سي هغه بده زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سمج باسو چې پولیس سټیشن د ازما استاد د معاشري یو ډیر اهم اداره ده چې د انصاف رسایی کې د ډیر اهم کردار دی. نو په دا کې که زنانه موجود دی نو زنانه د زنانې په مسله باندې ډیر کار کوي سي او په بیغمه طریقه باندې یو زنانه خپل مسله وشځه ته یو زنانه ته پېښوي سي یا د عدلیه او خاطر راسي. نو ځکه دغه یو ډیر مفید پروګرام دی.
علاءالدین خلجی ویل د عما په هوی لپاره به د یونین کونسلو په کچه داسې کمیټه هم جوړیږي چې میرمنې پولیس او د قانون پوهانو استازي پکې شامل وي. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وای په کار ده چې د ریاستی ادارو په سرپرستی کې داسې هڅې وسی چې د میرمنو په اړه منفی ذهنیت بدل او د هغوی ټول جایز حقونه خوندي کړل سي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د رواني میاشتې پاتمه نیټه په پېښور کې د ایډز او ایچ آی وی ناروغۍ په اړه د پوهاوي په اړه یو سیمینار وشو چې پکې ډاکټرانو ویل چې په پاکستان کې له نیمایي نه زیات کیسونه له پنجاب صوبې څخه را روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام د شمیرو تر مخه په صوبه کې له 6000 زیات د ایډز ناروغان رجسټر دي، خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه د دا شمیرې ناسمې بولي. تفصیل عظمت علی شارک.
دا ستمبر په اتما په خبر کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورکولو یو غونډه تابع کړې شوې وه. د پېښور اوسیدونکي محمد خان د 10 کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته دی. نوموړی د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو د درملنې په سنټر کې کار هم کوي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو او د ناروغۍ د سرګندونې د یری د ایچ آی وی ناروغان نشي کولی چې خپل علاج وکړي، نو هغه ناروغان علاج ته راوستل ورته د نورو خلکو په نسبت آسان وي.
موږ چې هغه سره 15 منټه کینو هغه به موږ مطمئن کو، هغه به دوایې تم تیار کو، هغه مینټلی سیټ هم کو. که یو سړی مینټلی ډسټرب شي چې یاره دا خدا سي بیماری چې زه اوس مرم نه، مرګ په نیټه دی، مرګ نه په بیمارو دی. موږ ته بالکل دا اگزامپل ورکو چې زما دا تقریبا لس کاله شو، بری لس کاله کې چې دی نو ماته اس قسم د مسالې نه فیل شوی دی. راغلی ولی مستقل دوایي خورم
ډیر یو ګولې را اس قسم د مسله ماته نشته. روغتیا پالان وای هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو لاره بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج نشي نو اکوایرډ ایمیونی ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. خو اوس داسې وایرس ضد دوایانې موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت یې وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه ونه نیول شوه نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر یاسر حیات مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې شپږ 50% ناروغان د پنجاب صوبې دي.
موږ سره ټوټل فګر تقریبا 260,000 دی، 250 ان بټوین 250 اینڈ 260,000 دی ایچ آئی وی پازیٹیو پیشنٹ دی. کم چھ زمون نیشنل ایم آئی ایس مانے رجسٹرڈ دی. آگے کے ریشو وائز چمون ڈسٹریبیوشن اکو نو آگے کے 56% دا پنجاب دی، 8% دا کے پی کے دی، 8% بلوچستان دی اور ریسٹ آر آف سندھ. ایچ آئی وی کے انڈیپینڈنٹ سورسز مطابق نا نمبرز دا گورنمنٹ نا زیادتی دے سر مونگ ایگری کو. ایڈز نا لگ واپس لگ گران دی، حالانکہ اس علاج موجود تھے غیر موجود ده کیور نشتا لائف لانگ ایچ آئی وی وائرس پستاسو جسم کی موجودی.
خیبر پختونخوا کی د ایڈز لپاره کارکونکو کی ادارې ایڈز کنٹرول پروگرام د یو سیړن تر مخه په تیرو یو کال کې د ایڈز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې په خپل رپورٹ کې ویلي چې په صوبه کې له شپږ گزرو زیات کسان د ایڈز په ناروغۍ کې اخته دي، چې پکې د ټولو زیات 1,740 د ایچ آئی وی ناروغان په پیښور او 1,730 په بنو کې دي. د ادارې یو غړي شبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي وخت کې په صوبه کې د ایډز د مخنیوي نورې سنټرې هم پرانیزي.
کمنګ ټایم کې به زموږ ټوټل 13 سنټر شي. دا 13 سنټر چې دي په دې کې دا سنټر ریډي دي، خو لږ غوندې سر کمی دی په کې د دوایانو پوره کیږي، ځکه نوی سنټر اسټبلش کیږي نو هغه لږ ټایم غواړي، مطلب ایکس لږ رینوویشن شروع دی او په ډور سټپ باندې به مطلب کلی کې به مریض ته دوای ملاویږي چې کوم ځای سره نیرست نږدې سینټر وي هلته به ویزیټ کوي.
د نېشنل ایډز پروګرام د یو څېړنې تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 2,08,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي. خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمې بولي او وایي چې د معاشري د محدودیتونو او د یرې د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای 14 مراسله جاری کړې وه چې د هر قسمه آپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی، ایډز، هیپاتایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې د فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
عظمت علی شاه راپور موریدو د خیبر پختونخوا نگران حکومت په صحت کارډ مکمل ویډیا درملنې ختمولو پریکړه کړې ده. خدا فیصله هم کړی دا چې هغه بیوزل خلکو ته مکمل بشپړ علاج کوي چې ګډه تر 1,500 پوری وي او یا بنظر انکم سپورټ پروګرام کې رجسٹر وي. قولس حکومتي پریکړه نه سم بللې وای په دې ګرانه کې دا سہولت اخستل د منلو وړ نه ده. نور تفصیل شبیر احمد جان راک.
دا صحت پاړه دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د کابینې لخوا منظور شوی فیصله مقصد تر 1,500 روپو میاشتې ګټون کی غربت ځپل خلکو ته ګټه رسول دي. هغه ویل چې د صوبې باقی پاتې اوسیدونکي به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارت باندې د علاج پیسې ورکوي او سبا ورسره حکومت مني. خو اولس د نگران حکومت دا پریکړه د د صوبې ګرانه ځپلې اولس خلاف بلی. محمد شاه چې پیښور پوهنتون کې د پښتو څانګې زده کوونکي دی مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
ظالمانه فیصله یې کړې ده ځکه دې طرف ته کوشش مونږ کړو نو ډېره زیاته مهنګۍ ده. خلک د خپلو کور خرچه نه شي برابرولی نو دوی چې دا کومه کټګري ورسره دغه کړې ده نو دا بالکل ذهن چې دا د قوم سره چې کوم دی مذاق دی او حکومت دی دې ګرانۍ کې دي عوام ته نور هم سهولت ورکړي نو هغوی ته شته سهولت چې کوم دی هغه ته علي د صحت کارډ چې کوم زور حیثیت وو نو پکار دی چې هغه بحال په بحال پاتې شي چې حکومت د قوم له ورکړي د ګران حکومت ته مهرباني وکړي دغه سهولت دی د خلکو نه نالي.
حکومتي چارواکي وایي چې داسې کولو سره به د صحت کارډ پروګرام نه غریب ولس تر ډېرې مودې ګټه ترلاسه کړي ځکه دا وخت په صحت کارډ پروګرام باندې د صوبایي حکومت د کال شاوخوا یو کم څلوېښت ارب روپۍ لګښت راځي. خو یو دیاړیمار اجمل خان وایي چې یوازې د صحت کارډ پروګرام کې ورته لږ اسانتیاوې وو باقي د ګرانۍ له وجې ژوند کول ډېر ګران شوی دی نو هغه هم اوس ختمیږي. باید حکومت زوړ حالت کې صحت کارډ بحال وساتي.
ډېره زیاته ګراني ده اوړو غوړي چې د هر یو شي قیمت ګورې اسمان سره خبرې کوي که تیل وګورې که هر یو شي نو غریب سړي ته ډېره ګرانه ده. نو مونږ زموږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه زوړ حیثیت د صحت کارډ والې سره بحال پاتې شي نو دا به د حکومت ډېره مهرباني وي ځکه چې ډېره ګرانه ګراني ده او دا د غریب سړي په 50-75 روپۍ کې بنده د وړو فیسونه داخل کړي که جامه پیزار وکړي که څه وکړي.
حکومت وایي مقصد یې د بېوزله خلکو مرسته کول دي او وایي دا سهولت په اوس د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په بنیاد ورکول کېږي چې پکې یو دوه درې څلور او پنځه کټګرۍ درجه بندې جوړې کړې شوې دي. یو دوه او درې درجو والا ته به 100% وړیا علاج ورکول کېږي او دا هغه کسان دي چې دریو زرو نه تر یو دېر زرو پورې د میاشتې آمدن یا تنخوا اخلي. څلورم درجې والا هغه دي چې تنخوا یا آمدن یې د میاشتې تر اوو دېر زرو روپو وي. دوی به 30% فیس ورکوي او دا خو د صوبې 20% آبادی جوړیږي. پنځمه درجه هغه ده چې د دوی میاشتنی آمدن شاوخوا 3500 روپۍ دی او دا د صوبې 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف په خوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومړی مرحله کې د صوبې 3% آبادی ته وو چې وروسته په کال 2019 کې ټول صوبې ته وغځول شو ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مۍ میاشت راسې د پنګو د نشوالې له وجې څلور وارې صحت کارډ پروګرام وځنډول شو او بیا شروع کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او سرزو د پکتیا ولایت ګردیز ښار ته چرته چې د همدی او نور ولایتونو د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې ګډونوالو لاړوندو چارواکو غوښتلي چې د خلکو د فکرونو د روښانولو او د هغې ترمنځ د باور او یووالي د ډېرېدو په خاطر دې د کلتوري فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه. د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول. یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په ځمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار وکړي چې څنګه پکارو رب داسې مشاعره او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زندباد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جنیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ د ستوري طرف کې لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.